سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فجد سیال د تایر روشاند تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو د اروپایي ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې خبرګون ښودلی چې د دوی د حکومت لپاره درې او چارواکو یې لیږلي دي. اروپایي ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلیې د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې د بندیزونو د هیڅ لوري په ګټه نه دي. ښاغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزي افریقا په جمهوریت جنوبي سودان، روسیا او اوکراین کې هم 15 نور افراد او 15 موسسې په نښه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشران او جنګیالي له سوریې، لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي. حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنه خبري اژانس سره په مرکه کې د اسناد او شواهد له ښودلو پرته وویل د داعش مشرانو وسلواله په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي، چې دا په افغانستان کې د اوسنۍ واکمنو په وړاندې یو ننګونه ده. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ وباله او ویل چې ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري او د افغانستان هر راز ناامني د ایران پر امنیت اغیز کولی شي. روسیه د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو حملو ته دوام ورکړی او په دې ترڅ کې نن په اودیسکي سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نښه کړی دی. دې برید مالی او ځاني زیانونه اړولی دي. د اودیسي والي اولیا کیپری وایي چې روسیه په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالبري ډوله کروز توغندیو په وسیله د حمله ترسره کړې ده، چې د غلې دا ګودام یې ویجاړ کړی او دوه تنه ټپیان کړي دي. د حملې داسې مهال کېږي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د موافقې د بار د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېد، خو روسیه له تمدیدولو څخه ډاډه وکړه. او پولند ته د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعات استول شوي دي. پی ای پی دولتي خبري اژانس د پولند د امنیتي کمیټې د منشي له قوله نن راپور کړی دی چې د کمیټې په بیلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت د ملیشو د ځای پر ځای کېدو په ځواب کې دا پریکړه د چهارشنبې په ورځ په خپله غونډه کې کړې ده. د واګنر مشر ایفګینی پرګوژن د جولای په 19 په یو ویډیو کې په داسې حال کې وښودل شو چې په بیلاروس کې خپلو سرتیرو ته ښه راغلاست وایي او هغوی ته وایي چې د اوس لپاره به د اوکراین په جګړه کې ګډون نه کوي، خو ورته وایي د بیلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې له ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د اروپایي ټولنې د طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. دا چې لتونې څخودل شوې دي او دا چارواکي څوک دي وړاندې په راپور کې مې درته وایو. دې ته به هم تم شو چې امریکا ته د تک په تمه په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال ځان وژنه کړې ده. دا چې ولی او علت یې څه و په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. دا به هم ولرو درته چې هغه کسان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هېواده وتلي وو بیرته په ورتګ سره شکایت لري چې طالبان ورسره ښه چلند نه کوي.
زما دغه امید چې بیرته خپل وطن کې ژوند وکړم او هلته پاتې شم.
په دې اړه به نور جزئیات هم درته ولرو چې کوم اشخاص بیرته افغانستان ته سانه شوي دي او ولې بیرته له افغانستانه وتلي دي. په جالب مطالبه کې به دا واوري چې په هند سمندر کې تر ټولو ژور ځای کشف شوی دی. دا چې څنګه کشف شوی دی او څومره لوی دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. رزو د پیل مطلب ته د طالبانو حکومت اروپای ټولنې لوري په درې جګپړو طالب چارواکو بندیز ته خبرګون ښودلی. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي، مشران د تحریم لیست اچول هیڅ لوري ته ګټه نه لري. اروپای ټولنې تېره ورځ نوښته په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پوهنې او عدلی په وزیرانو او د دوی پر قاضي والقضات یې د زده کړو حق د نجونو د بی برخه کیدو او د خزو په وړاندې د تبعیضي چلند لامل بندیزونه لګولې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د اروپای ټولنې لوري د طالبانو د حکومت په درې جګپوړو چارواکو د بندیز پریکړې ته د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. موړی په خپل ټویټر لیکلی، د دې پر ځای چې د فشار او تحریم له غوراوي څخه استفاده کیږي، باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د افغانانو په وړاندې ناکامه تجربې تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه دا ورکړي. اروپای ټولنې تیره ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې له زده کړو او کار نه د ښځو نجونو د بې برخې کېدو او د نارینهو په څیر له ښځو سره د یو شان چلند نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو په حکومت کې قاضی القضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سوډان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر په 13 تنو او 15 موسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلي شپږ تنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی چې په هغه کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو لارې بل هیواد ته لاړ شي، او که د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمنی ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سکال د مارچ په اومه دې ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له خونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشرانو نمونه له وړاندې د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته لشپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د غشاني مېرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام د ښځو د سنگرتونونو د تړلو پریکړه هم کړې چې په دې توګه به زرګونه نورې ښځې هم چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروله اوزګاري شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
امریکا ته د تک په تبا اسلام آباد کې میشتي افغان کډوال ځنوژنه کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شوراوي نوموړی څلوریشت کلن وو او د اسلام آباد په مرکزی سیمه کې ژوند کوه. د چولی ورزو الهاتی په دې راپور کې اورو.
سلرویش کلن زکریا بلوچ زکی چې لتیرو نږدې دوه کلونو رئیسی په اسلام آباد کې میشتو، د تیر چار شنبې په ورځ په خپل کور کې د پړي په وسیله ځان زندۍ کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د یاد ځوان ځانوژنه تاییدوي او وایي چې مړی نن افغانستان ته واستول شو. د دې شورا رئیس میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل چې زکریا بلوچ امریکا ته د تک کیس درلود، خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله نهیلی شوی او په دې عمل یې لاس پورې کړی دی.
دا وخت دی چې د افغان ځوان ځان زندې کړی او خپل ژوند یې پای ته رسولی دی. دا ټول د ناهیلۍ له امله شوي دي. دوه کاله یې دلته په بې سرنوشتۍ کې تیر کړل او په کیس کې هیڅ ډول پرمختګ رانغی. کډوال منونکو هیوادونو هم خپل پاملرنه کمه کړې ده.
دا په روانه چنګاښ میاشت کې د افغان کډوالو ترمنځ دوهمه د ځان وژنې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګلبرګ گرین سیمه کې د سایم په نوم یو افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړ ځان غورځولی وروسته مړ شوی او چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوی وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ډیر شمیر افغانان نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته کډوال شول. خو دوی په وینا د کډوالۍ په دوسیو کې د ځنډ له امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې آن ځینو ته رواني تکلیفونه هم پیدا شوي دي. دوی چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ازادي راډیو سره خبرې کړې، له اقتصادي ستونزو شکایت کړی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي چې له امله یې د پولیسو لخوا ځورول کېږي. تازه په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو ادارې لخوا په یو اعلامیه کې د صوبی امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه شوې چې باید د محرم په ورځو کې افغان کډوال په خپلو میشت ځایونو کې بند پاتې شي. د دې شورا د عامه اړیکو د کمیټې مسؤل سرنوال عبدالبصیر وصال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو په یو اعلامیه کې افغان کډوالو ته امر کړی چې په پښتونخوا کې د محرم په ورځو کې په مذهبي مراسمو کې ګډون نشي کولای او په تګ راتګ کې بندیز دی. اوس هلته افغان کډوال لکه سیاسي بندیان په خپلو کورونو کې بندي. آیا کډوال همدا ډول حقوق لري؟
آیا مهاجر امیر قسم حقوق شمه واشه؟
دغه بندیزونه د رواني جولای میاشتې په 19مه لګول شوی. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال فرید کامول هم وای د حکومت دی پریکړې د دوی په ورځنی ژوند منفي اغیز کړي.
محرم په ورځی دی او پاکستان حکومت په افغان کډوالو باندې بندیز لګولې، خارته تک راتک باندې دی باندې زمو په ژوند او کاروبار باندې ډیر سر غورځېدلې ده. دا یو ډیره سخته پریکړه ده چې لس ورځو لپاره افغان کډوال په کورونو کې یو نشي کولای چې په آزاد توګه تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې به په محرم میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو د پاکستان د حکومت لخوا د افغانانو په تګ راتګ بندیزونه هم لګیدل او یا به دا بهیر سختولو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کله یوی خو په نړۍ کې ورستر بلې انرژي ترتیا زیاتیږي، لبلې خو انسانان د پاک او بې ضرر انرژي د ترلاسه کولو په لټه کې دي. په امریکا کې د ځمکې تودوخه د انرژي د تولید په برخه کې پرمختګ شوی. د چا څه ډول تفصیل په دې راپور کې ورو
په امریکا کې د ټکنالوژي و کمپنۍ بریالي شوې چې د ځمکې له تودوخه څخه 3.5 میگاواټ برېښنا تولید کړي. فرو انرژي کمپنۍ وایي چې د نووادا ایالت په شمال کې په یو ژور څا کې ډېر شوزي د برېښنا تولید تجربه کړ او وی ویل چې دا د مځکې له تودوخي څخه د برېښنا په تولید کې یو ریکارډ دی چې تر دې په خوا دومره برېښنا له دې لارې چا نه و ترلاسه کړي. یو میگاواټ برېښنا د 250 کورونو لپاره کفایت کوي. اټکل کیږي چې فرو انرژي کمپنۍ د خپلې پروژې برېښنا سش کال د امریکا د برېښنا له عمومي شبکې سره وصل کړي. له دې برېښنا څخه به په ځانګړي ډول د ګوګل د ډیټا د مرکزونو او د نووادا ایالت د ځینو نورو مهمو تاسیساتو لپاره کار واخیستل شي. ګوګل او فرو انرژي شرکت په 2021 میلادي کال یو موافقه لاسلیک کړه چې د مځکې له تودوخي برېښنا تولید کړي. دا لومړی ځل دی چې د مځکې له تودوخي دومره برېښنا تولیدیږي چې سوداګري ارزښت ولري. څېړونکي له 1980 میلادي لسیزې راهیسې هڅه کوي چې د مځکې له تودوخي انرژي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسون لري استایل شوی یو شمیر افغان شخصیتونه ادا کوي چې وای د امنیتي ستونزو له امله یې ونه توانېدل افغانستان کې پاتې شي او بیرته هیواد پریښودو ته اړ شول. دا چې ولې دغه راغلي کسان له افغانستانه بیرته وتلې دي په دې اړه راپور لرو، خو تر دې مخکې ورزو په دې اړه چې اورو چې په هند سمندر کې تر ټولو ژور ځای کشف شوی دی. دا ځای چې پراخوالی شاوخوا 3 میلیونه کیلومتره مربع کلیږي ښایي د سمندر یو له ډیرو ژورو ځایونو څخه وي. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات لرو تفصیلي په دې کې راپور کې ورو.
په سمندرونو کې څو داسې مرموز او ژور ځایونه شته چې خطرناک ګڼل کېږي او په ځلونو بیړۍ او حتی له پاسور باندې تېرېدونکي الوتکې ترې تمې شوې دي. ساينس پوهان د ایلات په دې سیمه کې د جاذبه قوه بولی. یو له دغو ځایونو چې ډیر مشهور دی د امریکا فلوریدا ته نږدې په اطلس سمندر کې د برمودا مثلث دی. د دې سیمې مساحت د 1,300,000 کیلومتر تر 3,900,000 کیلومتر مربع پورې اټکلی شي. د برمودا مثلث په اړه ډیر څه ویل شوي او خپره شوي، خو تازه ساينس پوهانو د هند په سمندر کې یو ژور ځای کشف کړی. خو د دې ژور ځای په اړه ویل شوي چې د جاذبې قوه تر نورو ځایونو کمه ده. تر ډیرو کلونو پورې ساينس پوهان نه پوهېدل چې په هند سمندر کې دا سیمه چې نږدې 3,000,000 کیلومتره پراخه ده، ولې تر شاوخوا سیمې ډیره ژوره ده. دا سیمه تر نورو سمندرونو 1.6 متره ژوره ده. ساینس پوهان وایي چې د دې سیمې د جاذبې قوه کمه ده او له همدې کبله ژوره ده. ساینس پوهان د دې سیمې د لوړو ژورو نقشه اخیستي او اوس د هند ساینس انسټیټیوټ دو څېړونکو د دې ژور ځای په اړه څېړنه کړې ده. د دوی څېړنه په جیوفیزیکل ریسرچ لیټرز مجله کې خپره شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پولند حکومت د هیواد په ختیځ کې د بلاروس پولې ته نږدې د پوزیس وکونو د استولو پریکړه کړې. د پولند د امنیتي کمیټي چارواکو ویلي چې دا پریکړه د چهارشنبه پورې شوې او هدف یې په بلاروس کې د واګنر په نوم د روسیې د ملیشې ډلې لخوا د احتمالي ګواښونو مخنیوی دی. تفصیل د احمد تکل لورو.
پولند نن افشا کړ چې امنیتي کمیټې د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره له بلاروس سره پر پوله د دې هواد ختیځ ته د سرتیرو د استولو پریکړه کړې. پی ای پی خبری آژانس د پولند د امنیتي کمیټې د منشي زبیګنیو هوفمن له قول راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا پریکړه د تیرې چهارشنبه پر ورځ شوې ده. د بلاروس د دفاع وزارت پر نو ویل چې واګنر ملیشو د ناتو د غړي پولند له سرحده یوازې 2 کیلومتره لرې د بلاروسي ځواکونو روزنه پیل کړې. خغلی هوفمن وویل چې د بلاروسي ځواکونو او واګنر ملیشو د ګډو پوځي تطبیقاتو هدف بیل شکه چې پارونه ده. هوفمن زیاته کړه چې امنیتي کمیټې د واګنر ملیشو د موقعیت د بدلیدو په ګډون احتمالي خطرونه وارزول او د ملي دفاع وزیر چې د کمیټې مشر دی پریکړه وکړه چې پوځي قطې د پولند له لویدیځ څخه ختیځ ته ولیږدوي. د چهارشنبه په ورځ د واګنر مشر ایفګینی پریګوژین په یو ویډیو کې په داسې حال کې وښودل شو چې په بلاروس کې خپل وسلوالو ته خرغلاست وي او هغوی ته وایي چې د اوس لپاره به د اوکراین په جګړه کې ګډون نه کوي، خو زیاتوي چې د بلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې له ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي. د پولند او بلاروس سرحد ته د نږدې سیمو اوسیدونکو د پنځشنبه پر ورځ وویل چې کله د واګنر ډلې ملیشه د بلاروس د ځنګړو ځواکونو د روزنې په مقصد سیمه ته راورسېده او د ډزو او هلیکوپټرو غږونه یې واورېدل، نو ویره ورته پیدا شوه چې ښایي د اوکراین جګړه د دوی سیمه ته هم وغځیږي. د پولند دفاع وزیر د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې پاوڅ د دې هیواد ختیځ ته د زرو سرتیرو استول پیل کړی دی. پولند همدارس د هم ویلي و چې له بلاروس سره د ګډ سرحد امنیت د یقیني کولو لپاره 1500 تنه پولیس هم هلته استوي. په همدې حال کې نن د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو د روسي حملو دوام درلود او په دې ترڅ کې په اودیسه سیمه کې د غلو دانو یو ګدام په نخښه شو چې مالی او ځاني زیانې اړولای دی. د اودیسه والی اوله کې پر وویل چې روسي په تور سمندرګي کې لخپلو کشتیو څخه د کالیبر ډوله کروس توغندیو په وسیله د بریټ تر سره کړ چې د غلې د ګدامي ویجاړ کړ او دوه کسانې ټپيان کړل. د تور سمندرګي لاره د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د تړون اعتبار د دوشنبه پر ورځ پای ته ورسید، خو روسي له تمدیدولو ډډه وکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان حکومت افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لاره ستانه شوې یو شمېر افغان شخصیتونه ادا کوي. دا امنیتی ستونزې له امله ونتوانې د افغانستان کې پاتې شو او بیرته یې هیواد پرېښودو تر شول. یو شمېر نور هم چې دغه کمیسیون لارې افغانستان ته بلل شوي او اوس هم هلته دي، د شتو ستونزو سترګې نه پټوي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
زما دغه امید او چې بیرته خپل وطن کې ژوند وکم او ولته پات شم، نو متاسفانه چې د سه خبر خورت اسلامي مراد موږ سره هم نه ده شوی.
د کاروان پانتون رئیس جنت فهیم چکری یو له هغه کسانو دی چې د طالبانو حکومت افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسون لاره هیواد ته بلل شوی و، خو وای بیرته افغانستان وته دی. د نوموړي په خبره د افې کارت هم ترلاسه کړی و، خو د طالبانو د حکومت له خوا ورسره ښه چلند نکیده. نوموړي زیاتوي چې لګنه غواخونه سره مخونه زکه غوړه وګڼل چې هیواد ته لپاره پریږدي.
او بل دا چې د سه تهدید وختورونه به هم متبراتل، خو سه مشخص کس دغه موضوعات د اسلامي امارات استخبارات سره مهم شریک کړل. د همدغه کمیسون چې کوم مسؤلیت کارتونه موږ ته راکړی و د هغوی سره مهم شریک کړل، متاسفانه داسې قناعت بخش ځواب ما ته را نه کړل شو، نو دا مې غوره وګڼله چې بیرته افغانستان پرېږدم او د افغانستان څخه ووزم.
د تیر جمهوری نظام پر مهال د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم یو له هغه کسانو دی چې د طالبانو حکومت لخوا افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسون له لارې هیواد ته تللی و. اصولي وایي اوس هم هیواد ته تګ راتګ لري، خو ښاغلی اصولي په هیواد کې دننه ستونزې هم مني او زیاتوي چې د اساسي قانون نشتون په افغانستان کې د شته ستونزو اصلي لامل دی.
زه خپل وطن ته راغلم، زه د ولس په چوپړ کې وم، پخوا هم اوس هم په هیواد کې هم هکله زما کله راځم. اوسېدلو کې مشکل نه لرم، بلې هو ځینې مشکلات په ټول افغانستان کې شته دي چې تر اوسه پورې دولت اساسي قانون نه لري. د اساسي قانون د چتر لاندې امنیتي ارګانونه خپل مسؤلیتونه نه پیژني. په ځینو ځایونو کې ظلم او زیاتی شتون لري، او دا ظلم او زیاتی په هغه وخت کې په هغه صورت کې د منځه تلی شي چې دولت کورنۍ مشروعیت اساسي قانون جوړ کړي.
د یادونه دی چې یو شمېر نور شخصیتونه هم چې افغان شخصیتونه سره د طالبانو حکومت ارتباط کمیسون لخوا افغانستان ته بلل شي وو بیرته له هیواد وتی دي، خو وی نه غوښتل چې په دې اړه ازادي رادیو سره خبرې وکړي او یا هم راپور کې نمونه واخیستل شي. دا په تاسو حال کې دی چې په تیر جمهوریت نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ایز پولیسو قمندان لال محمد غریبزاده چې د خپلوانو په خبره دا هم افغان شخصیتونه سره د طالبانو حکومت ارتباط کمیسون لخوا هیواد ته بلل شوی وو، د تیرې پنځمې پورس په چاربولک مزار شریف په لار کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل نوموړی د مزار چمتال په لار کې په ورنجر موټر کې سپور و چې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو.
لال محمد دیورناغه یو تر نه فرماندهان محلي طالبان کارت.
لال محمد غریبزاده چې د طالبانو د افریقا کارت هم ترلاسه کړی وو او د همدې کمیسون د لارې افغانستان ته وغوښتل شو، لا وخت تیر نه و چې په ډېره بیرحمۍ سره ووژل شو. اوس د امنیتي ځواکونو اندېښنه همدا ده که موږ بیرته هیواد ته لاړ شو کیدای شي موږ باندې هم همدا حالت راشي. نه پوهېږم چې د چا لخوا ووژل شو، خو هغه کسان چې افغانستان ته بلل کېږي باید د هغوی د امنیت د نیولو مسؤلیت طالبان واخلي.
خو موږ غوښتل د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه افغان شخصیتونو سره د طالبان حکومت ارتباط کمیسون د ویاند احمدالله وسیق نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنه ته ځواب ورنه کړ. افغان شخصیتونه سر د اړیکو کمیسون د شنبه پورس په یو ټویټ کې لیکلی چې یوازې تیر اونۍ 15 تنه افغان شخصیتونه د یاد کمیسون لارې هیواد ته بلل شوی دي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس بیا دغه کمیسون د ویاند احمد الله وسیق په حواله لیکلی چې تر اوسه د تیر حکومت شپږ سو 15 سیاسي څېرې او غړي افغانستان ته راستنه شوی دي. د نوموړي په خبره په دې کسانه کې د تیر حکومت وزیران، والیان، د دوی مرستیالان او د پارلمان غړي هم شامل دي. د یادونه دی چې پر افغانستان د طالبان بیا ځلې واکمنې دي ورسته د تیر جمهوری نظام ډیری چارواکي او مطرح شخصیتونه له افغانستان وتی دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
زه په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې یو شمېر هغه متدین چې یو ځلې درملنه شوی و د بیکاری لامل یو ځل بیا په نشو روږدي شوی دی. په نشي توکو بیا ځلې روږدي شوی کسان وایي که سمه پاملرنه ورته ونشي او د تیاتر جوړېدو وروسته په کار بوخت شي نو په نشو به بیا په نشي توکو نه روږدي کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
پنځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی. د کلن راسی بیلابیلې نشې کولې او یو ځلې درملنه هم سوې وه، خو وروسته بیا په نشه روږدي سوی. امین الله وایي د بیا ځلې روږدي کېدو لوی لامل یې بیکاري ده.
چې جوړ سلم خو بیا هم داسې اخته سو چې هغه د دغه خپل د بیکاري د عمله سه چې موږ کار ژوند زندگی نه برابر چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کو بیرته مونږ نشي ته فکر سو علاقه مندي موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس د دای سړی پیدا شي چې هغه موږ درې میاشتې تداوی کوو ادوانان موږ سره خدمت کوي خواري کوي زیار کوي خو دا هغه مابعد موږ بیرته د دې سخته کیږي چې هغه کار نسته گزاران نسته ژوند نسته چې موږ په خپل د نشي د فکر سوزو په بل کار باندې مصرف اس.
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشي کول ورسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوي و او یو نیم کال یې نشه نه کول. دی وایي د بیکاری لامل یو ځل بیا په نشه اروز دی سو او اوس بیا د معتادینو په دې روختون کې درملنه روانه ده. عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ حکومت لخوا توجه ورته وسي او د کار زمینه برابر سي نو بیا ځلې په نشو نه روږدي کیږي.
هلته په هغه کمپ کې مې پنځه څلوېښت شپې تېرې کړلې. جوړ شوم یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. ترک مې کړې چې راووتلم نږدې دا ګرد موسم وڅخه کار نه را پیدا کېدې. بیکاري وو، خپل مشکلات مې ډېر وو. هات بار نو دلته کښېنې د بیکاري د لاسه یو دود وس کول ته کښېنې بار بیرته اخته سو. اوس که یو کار یو شی سړی پورې اخته وسي په دې عمل نه اخته کېږي. اخته مور سو وروره ساکان وو هغه چې خرڅوي هغه آزاد ګرځي.
د معتادینو په دې سلبستریز روغتون کې دا مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده. د روغتون مسلان وایي په تیر یوه کال کې د 900 معتادینو درملنه کړې چې له دې جملې شاوخوا 70 سلنه بیرته په نشو روږدي سوي. د معتادینو د سلبستریز روغتون سرطبيب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي د کورنۍ نه توجه په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی بیکاری او نشي توکو ته اسانه لاسرسی د بیا ځلی اخته کېدو لوی لاملونه دي.
چې یو دماغي طبي دغه دي چې دا دماغي تخریب راوړي یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کېږي نو دی بیا بیا پخته کېږي. د کورنۍ مشکلات ځینې کورونه توجه نه کوي یا یې نسي تعقیبولی یا یې تر وس وتلی با مسولیت او بې مسولیت کورنیان سته. دا هم یو د دې د لامل دی. ټولنه ده په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دی یا د دې کسانو تګ را تګ ناستو ولاړه او دا او بیکاری او لاسان لاسرسی.
ډاکټران وایي د معتادینو تر درملنې وروسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسي تر څو بیا ځلې روږدي نه سي.
فکر مثبت فکر وایي چې نور به زه نشي پاتې نور
ستاسو له پیغامونو
آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشور د ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلې ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختي مو وچ شوي دي. کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړې ده. کډې مو بارېږي د شهرونو وخواته ځي. کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورور زل پاکستان شکی تاثر دی پرس پلان باندې ما مخت د دی بارډر په غټ مشکل ده. مکسر کډی دی، مکسر بنګان دی، مکسر ماشومان زنانه دی. انټریم کړي مخت واره نه راکې. 43 شپه 15 شپه اشل شپه اتل شپه 15 شپه مخ بارډر ته 13 کلاس چانو انټری سوی دی غوتم واره نه ورکې. کیمرباني وکي د مخ خبره د مخ پیغام له افغانستان له چارواکو د طالبانو حکومت پورې ضرور ورسوي یا د پاکستان ول خو د مغه منه خوري هغه خو موږ په تزامات د مخ په تخلي باندې خوشاله دي که تاسو مهرباني وکي طالبانو سره د مخ خبره شریک کړئ ډیر لوی زامات موږ ته په هر بارډر کې کدي غلام خان بارډر د کدي انګور اډي دیوانه د بارډر د کدي کمردین بارډر خو باندې بالکل د خصوص بریدین موږ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه حالت موږ زکی دي ورزو دلته موږ کاروبار ده موږ به ګناه به خلګي به ازار خلګي موږ د انګريز په وخت دي تاریخ بو وګدو کې موږ به د بارډر باندې څو راتلو مهرباني وکي د مو پیغام نشر کړي د پاره طالبانو پورې د خبره وروره سوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی من نیمای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادې ملما پروګرام درو خطر هغه وړاندې لند خبرونه طالبانو درو پی ټولې د هغو بندیزونو پر وړاندې خبرګون خودلې چې د دوی د حکومت پر درې و چارواکو لیکورې دي او پی ټولې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنی او ودلې او د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد نن په ټوئیټر په بیان کې لیکلي دي چې د بندیزونو د هیڅ لوري په ګټه نه دي هغلي مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشرانو او جنگیالۍ د سوریې، عراق او لبنان څخه افغانستان ته تللي حسین امیر عبداللهیان د ایران لسنه خبري ایجنسی سره په مرکه کې د اسنادو شواهدو له خودو لپاره وویل د داعش مشرانو وسلوال په روسي میاشت کې له عراق، سوریې او لبنان څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي چې دا په افغانستان کې د اوسنۍ واکمنو پر وړاندې یو ستر ننګونه ده عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ بلل چې ایران له افغانستان سره ګډه پوله لري روسیه د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پاره بندرې تاسو حمله ته دوام ورکړی دی او په دې ترڅ کې نن په روسیه کې د غلو دانو یو ګودام برخه کړی دی د بریټ مالیه او ځاني زیانونه نړول دي د روسیې والی وایي چې روسیه په تور سمندرګي کې لخپل کېختې او څخه د کالبري ډوله کروز توغندې په وسیله د حمله تر سره کړی دا چې د غلې د ګودام یو جوړ کړی دا او دوتنه یې ټپین کړی دي د حمله په داسې حال کې تر سره کیږي چې د تور سمندرګي لارې د اوکران غلې دانې ته محصولات او د صدورو د موافقه اعتبار د دوشنبه پورې زپای ته ورسید او پولند د روسي د واګنر ملیشو د احتمالي ګواخت مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیز ته پوزي قطعات استولې دي د دې هیواد دولتي خبري اژانس د امنیتي کمیټې د منشل قول راپور کړی دی چې د کمیټې په بیلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت د ملیشو د ځای پر ځای کولو په جواب کې دا پریکړه کړې
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو شې چاري زموږ نننۍ ملمه هم شاعر دی هم لیکوال هم د ټیپ ډاکټر دی او هم ژورنالیست زموږ ملمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دي لدا څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي
او زه کابل کې مخبل ورکوالې کې دین جو تیر کړی دی لیشم په کابل کې چې خبره خپوري مې په کابل کې کړې دي لومړني خوانځي ته په کابل کې لاړلو لومړني خوانځي زمونږ د عمر خان خوانځي او هغه ته لاړم هغه په ویسل آباد کې د جنگلک د فابریکې شاته پلار مې خدای وو بخي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم مالته فتح خان زمونږ استاد وو ډیر خسړې وو هغه ول ورځ ما یادېږي بیا خوانځي زم خوانځي شو د خټو او اومو خښتو خوانځي او یخي ورځي لرلې ګرمي ورځي لرلې تودي ورځي خو دوستان لرل خو خون کی لرل بد خون کی لرل خو خون کی با پنامه یاد کما او لومړی به یاد کما فتح خان زم ډیر خو خون کی هغه وخت بیا زه د ټپ خوانځي ته لاړم په خبر کې اومه ده ناروغه خیبر ټیچنګ روختون کې مې ولید یا چیز ما د لاسه خدمت کړه هغه ول ما وکړ ملګری مو ډېر ملګری مو نور خون کې زمنګ شو اکثر ورپکې ملګری او تر دې چې خون کې وي غنی خان درنګ سکان سره او لوړ دنګ ډېر خوک سره او ډېر خ سره او ډېر مهربان سره او خدای ژوندې لري که ژوندې وي وکیل خان زمنګ بل خون کې وو ډېر خو خون کې وو حسول به وختنی وکړي پختنی وکي منګ به خپل منګ به خپل منګ نه لولي پختنی کولې. کله نه کله به موږ ډیر فلسفي پختنی وکړي، کله نه کله به موږ ساينسي پختنی وکړي. د زموږ د دنیا خون کې او هیڅ کله بد نه لګېدلې زموږ پختنی. حساب کې زه ډیر تکړه وم، بے حساب زما داسې میادې چې کله نه کله به زه یو ټولګي زمانہ اولاند ټولګي لکه څه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کې نه د حساب په سات کې یاد دوی سره مرسته وکړه. د حساب په مضمون کې اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی او ډیر ښایسته والی بال بیک او ډیر ښه ملګري لرل، او زمونږ سر ښوونکی چې سر مالین هغه د پنشیرو یو ډیر ښه سړی او ډیر نیک سړی او دوی زمونږ غالباً کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو. بیا بد ښوونکي مونږ لرل، یو د ښوونکي وهلی و مدد سره چې زه د ټولګي په تکړه و الکانو کې راتلم، او په کوم وخت کې وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم، او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم، او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې. او بیا پلار مې خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی خدای دې پېژنتونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو، او خفه نه شو ډېر زیات کار شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته. هغه ښوونکي کې بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي، ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکي زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل. بدې لږو ښه یې ډېرو. ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه، د سلیم علیه صاحب زوی زما ملګری و. اول څه ته چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې را سره و د سمدلاسه، خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی. هغه ویل دا خو زما کاکا دی، پلار ته مې لاس ونیو، ویل دا خو زما کاکا دی. لایق صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه، یو ځای و سره، او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و. په عقیدو کې ځمکې و اسمان فرق و، په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه، هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړل دوستۍ. دوی په خپل ځای باندې دوستان و. زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې هغه هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې، هر یو تن بل وزغمي، هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبیه ته لاړم. کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه، ته اول نمره وم، شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی هغه وکیل شده شورا د دشتیارچی د ون نه. نو کانکور ما ورنکه، زه بیا راغلم حبیبیه ته. حبیبیه کې هم ډېر ښوونکي مونږ لرل، ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و، زمونږ د برخې ډېر ښه سړی و، ډېر مهربان سړی و. او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه و که څوارلس مضمونه و هغې ته شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې، دولسمه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم، د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا ز اول نمره پات شیم یا ز عمومی اول نمره پات شیم او دا مستزانو هم داو میرا بانی مو او ملګرو د دوستانو پیرو مو زما خپل کار او همت مو چې او می ورسره نو د حبیبی ورځ هم په من باندې بعد تی نشوي خې تی رسولي تاسو هم بیا په هغه وخت چې موږ په حبیبی کې اورور حالات په بدلیدل شول د شاه نظام چې دا وخت د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یې دیږي چې داوود خان دا قسم بل چې سرطان دیارلسم وه که کومه نیټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ده ظاهرشاه لاړو ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی و په ظاهرشاه باندې کودتا وشله پارلمان مات شو بیا موږ هلته وو په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه وو زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش سبزي او د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داوود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار ته پوهنځي کې زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی نو چاپ شوی ما یدیږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته ده سرویس به د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب او د هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه هلک وم او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي 800 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړلی شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه کله مو شعر ویل پیل کړي دي
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړ کوالي کې ویلی وو زه په ګران باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو وم د لسو کالو وم او دا شعر نورسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خدای وبخښنه یو سبزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه په ډرامې لیکلي شعرونه به لیکل کیسې به لیکلې نو زما یادی دي زه وړو کې هم کله چې پلار ډراما لیکل یا شعر به لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله ویل لوسته ویو به زمونږ هغه وخت په ګوزرګا کې کور زه ډېر وړو کې وم غالبا څلور کالو به وم خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل دیو به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لرګبنو ده دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی نو اولنی شعر ما په څلورم کې و بیا هغې نه وروسته زما د هم یادیږي چې منګه د ملنګ جان بی خوده او بخی داغه په بازار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلار بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو ډبګي و نیو دیوال غونی او پاغي ودرولم نو ما خپل شعر وې هغه مشاعره ته رښتین سیب دی خوده او بخی هغه مرته راغلی رښتین سیب هغه وخت نه کور جوړ کړی په 200 کې د کامید ولسوالۍ په 200 کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ لاله تلاړو او غالبا خادم سیب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغه تشریف راوړل او هغه راغلی نو ولکالي نه مشهورونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا اول ولې د هټلر کتاب هغه وخت کې ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلي کې هیتلر ما وسو دا غد ډرایور د خلی قصه وا اغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادیږي چې اغه تیدا ما په یو هفته کې ولست خو دې په یو ټکی باندې نیم پښه لیکن اغه کتاب ما ټول ولست نو دا ولکوالی او دا ولکوالی شاعری و زما
د مخبل ژوند د سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولست دوام بیا پسی ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به واده دولسم نروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعر بلشا به ویل چې کله ارواحې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ور پکې زه په کانکور از موینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کله کله دیمه نمره مې اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د ترزوی وو مورې غالبا چې د امریکې وه هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې 255 وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سی بی ولوستله بیا اول کال لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزه وشوله او بیا مونږ مهاجر شو مونږ بیا پیښور ته راغللو د ګڼو نورو
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه ما پی سی بی اول کال لوسته و زه په اول لومړی کال مې و ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وي چې
bale
په هغه وخت کې کوزه وشوله بیا مونږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ته پوهنځی کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې ده او د شته چې بار پوهنتون د خپلو د خسته او د نګار پوهنتون د خسته او د پیښور پوهنتون د خپلو د خسته بیا دا غین روسته چې ما د غزینه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت او په دا ورځو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو دا غین روسته چې بیا ډاکټرو ما د یو څومره دی لپاره او بیا بي بي سي ته راغلم بي بي سي پورتو څنګه ته هغه زه استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یوه حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بي بي سي سره ومنو بیا ډاکټري پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست وم بیا ما بل پګړې مې په سر کړو بل خولې مې په سر کړو هغه بیا د جرنالیزم خولې و نو زه بیا ډاکټر او ډاکټر ووما خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بي بي سي سره ما کار کاو نو دا بیا د موږ د ژوندانه بل پیړې و چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوختی است
ما زما خیال چې د امریکې غږ سره زما مرکه و یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو به وکړه زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې دوه اندواني په یو لاس کې ونیسم دوه اندواني په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه دی ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه اندواني زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوانه نه درلودلې ځکه چې اندوانه ډېر زر ماتېږي ماته شوی وي او خدای نه ماتې هر شیبه د هر څه چانس وي د اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بي بي سي سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کاله وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کوم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي او ټول په چمانې لیکل شوی په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوی او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څنګه د خپل د برتانیینه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي 15مه کلیزه وه، که لسمه کلیزه یې وه، غالباً لسمه کلیزه یې وه. د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربه زومه. نو د هغې ځینې هغه خښته کېښودلی شوله، هغه تیږه د بنسټ کېښودلی شوله د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی ڈی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرسیالو د ریډیو د مشر دی، د پیښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زوم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کاوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کاوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و عمران دی زما لومړنی شیری ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما عمران دی چې دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روح دی، خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولېږل، او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه. که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شیری ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شیری ټول دی ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو، او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلو په افغانستان کې. د چا خبره، په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایډیالوژي په منځ کې. نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انزور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي، چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړه. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیری ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. او وسی او ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی دا چې امازون کې خرڅیږي. هم دا اتلی هیلی په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شهر دا نوم ورلور کا بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم. انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړي دي او په پښتو کې مې کړي دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړي دي او په لسکونو لیکلي دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دنده مو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري. لا هم
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یوز سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصیږي. د دې ټولو خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناشته او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناشته او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناشته، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصیږي. دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه شباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي شباړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وای چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زموږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دې غرونو ته پراته یو کنه، موږ خپل غمونو ته دې خپل غرونو ته پښتانه یو، موږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي. زیات شان موږ امپلسیو کوو، زیات شان موږ داسې کوو چې یو شی موږ وهڅي یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخي هغه ګرامې لګلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم. نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریوانی، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي؟ زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زه زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې راه کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل نو تاریخ تل کې سره دومره وکړي لیکنه کو شعر نه ځان نشم خلاصولای ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زلغواړي چې شعر ولیکم زبې شهید لیکم لاند لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي زبې هغه کومه خو د لوی اوګدو لیکنه ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې اوس مې ورته زړه ده ک جون پری خودلو او روختیا پری خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دی شي شوی
ګورم دا خوشاله
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی اے
ساعت